کو سلام په کابل کې شپږ بجې شپې په رواني اوسات کې د راپورونو او خبرونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو. په پیل کې هم لنډ خبرونه. په تورخم کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي هغه افغانان چې له کوچني اختر وروسته په پاکستان کې بند پاتې وو اوس کولای شي چې د پیژندپاڼو یا تذکرو په ښودلو سره خپل هیواد ته ستانه شي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان چې د سفر اسناد نه لري او یا یې د ویزو وخت تیر شوی له اوږدې مودې راهیسې په پاکستان کې ایسار پاتې دي او دوی ته پر تورخم د اوښتو اجازه نه ورکول کېده. خو بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي د تورخم د کمیسار عصمت الله یعقوب له قوله خبر ورکړی چې وای د تورخم له پاکستانی چارواکو سره موافقه شوه چې هغه افغانان چې پاسپورتونه نه لري د اختر تر ورځې پورې کولای شي هیواد ته ولاړ شي. طالبانو دې ته ورته موافقه په کوچني اختر کې هم له پاکستانی لوري سره کړې وه. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له هغو سوداګرو چې د ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې په ترانزیت ډول پاکستان ته لیږدوي غوښتنه کړې چې د خپلو اسنادو د اداري پړاوونو د بشپړولو لپاره د وزارت ته ورشي. د وزارت پرون شنبه په یو بیان کې ټینګار کړی چې د هیواد له شمال څخه تر جنوبي اسیا پورې د ګازو او نورو نفتي موادو ترانزیت نه یوازې د افغانستان سوداګري نه محدودوي بلکې د ملي عوایدو د زیاتولو ترڅنګ د ترانسپورتي سکتور د فعالېدو سبب کیږي او افغانانو ته د کار امکانات برابرېږي. د راپورونو له مخې له افغانستانه هره ورځ په نفتي موادو بار لسکونه ټانکرونه پاکستان ته چې د انرژۍ د کمښت له بحران سره مخ دی ورځي. په پکتیکا کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې په دې ولایت کې نږدې 2000 کلن لرغوني آثار موندلي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه په یو ویډیو کې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې باختر اژانس خپره کړې وایي دا آثار چې د خوشامن ولسوالۍ په عمرخیلو کلي کې موندل شوي له کوشاني دورې سره تړاو لري او زرګونه کاله لرغوني دي. نوموړی ډاډ ورکوي چې د آثار ساتل کیږي او وایي د طالبانو حکومت لرغونو او تاریخي آثارو ساتنې ته جدي پاملرنه کوي. طالبان د افغانستان د لرغونو آثارو د موندلو او ساتنې ژمنه په داسې حال کې کوي چې په خپله لومړۍ واکمني کې په بامیان ولایت کې د بودا بېساري مجسمې په بمونو والو زولې او د ځینو موزیمونو لرغوني آثار یې له منځه یوړل. د واګنر په نوم د روسیې د خصوصي ملیشو مشر افګینی پریګوژین د مسکو پر لور خپل مارش درولې او ویلي دی چې د خپل ملیشو ته امر کړی چې خپل حرکت بند کړي او خپل مرکزونو ته ستانه شي. پریګوژین د اعلان یوازې څو ساعت وروسته له هغه وکړ چې د روسیې په جنوبي ښار روستوف کې د پوځي ادارو واک په لاس کې واخیست او د مسکو پر لورې په دې هدف لاریون پیل کړ چې د پوینا د پوز مشرتابه له دندې لرې کړي. نوموړي بیګا پر خپل ټلیګرام پاڼه په یو ویډیو پیغام کې وویل چې خپل ځواکونه د خپلو کمپونو پر لور شاګرس کوي ځکه نه غواړي د روسانو وینې توی شي. پریګوژین دا نه دي ویلي چې له دې پریکړې مخکې له کرملین یا پوځ سره خبرې شوې وي که نه. او د کوسوو لپاره د سربیا د حکومت ځانګړي دفتر مشر پیتر پیتکوویچ د کوسوو چارواکي تورن کړي چې د جمعې په ورځې په کړکېچنه شمالي سیمه کې د عملیاتو پر مهال موندل شوې وسلې هلته ځای پر ځای کړي دي. پیتکوویچ پرون شنبه په پلازمینې بلګراد کې خبرې کولې وویل هغه وسلې چې د کوسوو پولیسو د زویچان سیمې ښاروالۍ ته نږدې وموندلې په کوسوو کې د بې وسلې کولو د مخکینیو اقداماتو په ترڅ کې کشف شوې وې خو وروسته بیا په شمال کې هلته چې کړکېچ زیات ته ځای پر ځای شوې دي. د کوسوو لپاره د سربیا د حکومت د کورنیو چارو وزارت ادا کړې چې ټاکل شوې له دې وسلو څخه د سرب توکمو له لورې د یوې ترهګریزې حملې لپاره کار واخیستل شي. خبرونه مو واورېدل. په روانه خبرونه کې به واورئ د پرځېدلی جمهوریت نظام د وسلوالو ځواکونو یو شمېر سرتیری چې ایران ته تللی وای په ډېر بد حال کې ژوند کوي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت له سقوط وروسته ډېری پوځیان ایران او پاکستان ته ولاړل چې د دوی وضعیت ورځ په ورځ خرابیږي او حتی د خوراک ډوډۍ نه لري.
د کاناډا دولت وایي چې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو د بهیر د اسانتیا لایحه تطبیق شوه خو اړمن کسان وایي چې دوی ته مرستې نه رسیږي.
د شپې دوه نیم سوه روپۍ ترلاسه کوم. په اونۍ کې یو یا دوه وارې محفلونو ته ځم. هغه ورځې چې په میزونه پاتې وي راوړم او ماشومانو ته مې تودوم.
د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل لویدیزو متحدانو سره په ټلیفوني خبرو کې د روسیې د روانو حالاتو په اړه خبرې کړې. د نورو راپورونو ترڅنګ په دې وسات کې د لوبو له میدان خبرونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
وسام راپورنه د پرزیدل جمهوریت نظام د وسلوالو ځواکونو یو شمیر سرتیری چې ایران ته تللی وای په ډیر بد حال کې ژوند کوي. دوی شکایت کوي چې په تیرو نږدې دوه کلونو کې نړیوالې ټولنې د دوی وضعیت ته هیڅ پام ونه کړ. په ورته وخت کې په تهران کې د افغانستان سفارت چې طالبان اداره کوي وای ګڼ شمیر پخواني پوځیان چې ایران ته تللی وو د دوی په مرسته بیرته هیواد ته ستانه شوي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
امین الله رنجبر د پرزیدل جمهوریت نظام د لسګونه زره پوځیانو له ډلې دی چې د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ایران ته کډه شوی. رنجبر د ځان او خپل ملګرو د وضعیت په اړه ازادي رادیو ته وویل:
بعد از سقوط جمهوریت اسلامی افغانستان
د افغانستان د اسلامي جمهوریت له سقوط وروسته ډیری پوځیان ایران او پاکستان ته ولاړل چې د دوی وضعیت ورس پر ورس خرابيږي او حتی د خوراک ډوډۍ نه لري. اوس لدی زاوی ورته وګوري چې وضعیت به څنګه وي. د کورستون زلا پریکده د دوی ماشومان خوندیو ته نشي تللی. د افغان پوځیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی.
په تهران کې د افغانستان سفارت چې په دې وروستیو کې طالبانو ته سپارل شوی وای د پخواني حکومت ګڼ شمیر پوځیان چې ایران ته تښتیدلی وو د سفارت په مرسته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د افغان سفارت شارج دفیر فضل محمد حقانی بیگا ازادۍ رادیو ته وویل:
زموږ چلند د زاړه حکومت چارواکو سره په ایران کې مثبت دی او کومک مو دغه وسره کړی دی چې د زاړه حکومت چارواکي مو ډیر خپل وطن ته لیږلې دي، هغه لکه وکیلان د پارلمان غړي او کمانډانان او غیره. او په ایران کې د چارواکو تعداد مشته دروسه نه دی معلوم.
د افغان ملي ځواکونو د ملاتړ مرکز چې په کابل کې فعالیت کوي وای د تیر جمهوریت نظام تر پرځېدو وروسته زرګونه پخوانی سرتیری گاونډیو هیوادونو ته تښتیدلی دي. د دې مرکز مشر محمد سلیم وردګ ازادۍ رادیو ته وویل:
کله چې سیاسي تحول منځ ته راغلو زیاتره تقریبا د 15000 شاوخوا پورې ایران ته مهاجر شول چې په کې 3500 د شهیدانو او د معلولینو کورنۍ وي. تقریبا 1450 شاوخوا په پاکستان کې میشتي او په ډیر کمه سطح باندې تاجکستان ته لاړل او ترکیه ته. تنها هغه په افسرانو او د رهبرۍ په سطح باندې د امنیتي او دفاعي ځواکونو چارواکي هلته بعضې حتی مخکې دینه چې وضعیت یا خبر وو او یا هم هر دلیل چې وو مخکې لاړل. بعضې د جی سقوط په جریان کې ترکیه
یو شمیر پخوانیو پوځیانو یو اندازه وسلې، مهمات او تجهیزات هم له ځانونو سره گاونډیو هیوادونو ته یوړل. ویل کېږي د افغانستان لسګونه پوځي الوتکې تاجکستان ته لیږدول شوې دي. په تهران کې د طالبانو د حکومت شارج دفیر ښاغلی حقانی په دې اړه وایي:
په هغه اولنوی میاشت کې د امارت اسلامي د مشرانو د هلو ځلو په نتیجه کې په زیاته اندازه وسایط او تجهیزات او وسلې د جمهوری اسلامي ایران له طرفه څخه و امارت اسلامي ته د پرا د مرز د لارې او د اسلام کلا د مرز د لارې تسلیم شول او په ډیره کم اندازه څه شان په ایران کې پاتې شوی دی.
د طالبانو د لوی مشر د افیل فرمان سره سره کله ناکله د پخوانی نظام د سرتیرو د نیولو او حتی وژنو راپورونه ورکول کیږي، خو طالبان یې علت شخصي دښمنۍ بولي. د تیر نظام د بشري حقونو کمیسیون چې طالبانو منحل اعلان کړی او په بهر کې فعالیت کوي هم په وار وار په هیواد کې دننه او په بهر کې د پخوانیو سرتیرو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې په تهران کې د طالبانو حکومت د سفارت شارج دفیر وایي د دوی په هڅو د پرزیدل جمهوریت نظام د وسلوالو ځواکونو یو شمیر سرتیری هیواد ته ستانه شوي دي. په راپور کې مو د پخواني پوځ د هغو سرتیرو شکایتونه هم واوریدل چې وایي په ډیر ناوړه وضعیت کې ژوند کوي او ډیرې ستونزې لري. آیا د تیر جمهوریت نظام د هغو سرتیرو شمیر معلوم دی چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته بهر ته تللي او آیا له هغوی لهغه وسلې او تجهیزاتو چې د سرتیرو لزان سره وړي د افغانستان یا نور هیوادونو پر ضد کار اخستل کېدي شي؟ په دې اړه احمد تکل د پرزیدل جمهوریت نظام د وسلوالو ځواکونو له ویا نجمل عمر شینواري سره مرکه کړي او لمړی ترې پوښتلي دي چې د تیر نظام په کوم شمیر سرتیری او افسران له هیواد وتلو ته اړ شوي دي.
په مجموع کې ټول د وسلوال پوز کم منصوبین چې دي کاغذ سرتیری دی که بریدملان دی که افسران دی که جنرالان دی تر 15% پورې د هیواد اوس وتلی دی او 15% په کور دننه په ډیر بد امنیتی او غواخونو سره مخامخ حالت کې او د هغه ترڅنګ د یو ډیر جدي اقتصادي غواخ سره په هواد د نژوند کې او هغه څوک چې په هواد د نن پاتې دی هغه اکثرا خپل د وسیدو زینه د استوګن زینه بدل کړی دی د غواخونو لامل چې د طالبانو او نورو تروریستي ډلو د خوانه وایته متوجي دی هغه په خاطر باندې چې بل کوم دوی د خپل ځان د دفاع کولو کومه وسیله او وسله نه لري او طالبان هم د دې توانایي نه لري چې د هغوی امنیت ټینګ کړي او یا ځینې طالبان خپله هم د دوی په وژلو شکنجه کولو ربړولو کې لاس لري.
بله شینواری صاحب، د طالبانو له واکمنېدو وروسته له هېواده د ایستل شویو وسلو الوتکو او نورو پوځي تجهیزاتو اندازه معلومه ده؟
که معلومات ما سره دي هغه دا دي چې کومې وسلې چې د ځینې وسلوال پوځ د منصوبینو سره ایران ته، ازبکستان ته او تاجکستان ته انتقال شوي وي، هغه وسلې د دغه هېوادونو دخوا نه بیرته طالبانو ته سپارل شوي دي. صرف هغه ټولې خفیفه وسلې وي چې ثقیله وسلې په هغې کې نه وي او د انتقال امکانات یې نه و. د الوتکه په اکله باندې 50 مختلف ډوله الوتکې تاجکستان او ازبکستان ته انتقال شوي دي چې د هغې جملې نه 15% یې د امریکې د متحده ایالاتو پورې تړاو لري، یعنې د هغو الوتکې او هلیکوپتر وي، او 15% یې روسي ډوله هلیکوپتر او الوتکې وي چې هغه د فعالیت نه اوس په دې بنسټ غورځېدلی دي چې هغه د مینټیننس هغه د امریکایي الوتکچوی هغه د امریکایي کومې کمپنۍ او شرکتونو پورې تړاو درلود. دا کو دوه مینټیننس شوی چې هغه مینټیننس او دا 15% نورې چې دا د روسانو پورې دا امکان لري چې مینټیننس شوي یا نه وي کره معلومات موږ په لاس کې نه لرو، ولې هماغه 15% روسي دي چې د هغې امکانات شته په سیمه کې، ولې دا تر اوسه پورې هیچا ته نه دي سپارل شوي. دا د یو امانت په توګه باندې تر هغې وخته پورې چې افغانستان کې یو مشروع نظام رامنځته شي هلته ساتل شوي دي.
د دې تجهیزاتو خوندیتوب مسله څنګه کېږي؟ یعنې معلومه ده چې د افغانستان یا د نورو هیوادونو پر ضد به نه کارول کېږي؟
د دغه وسلو او تجهیزاتو د قاچاق پاک لباندې متاسفانه چې اوس د کرامنابې او د خوانه معلومات خبر شوي چې دا اکثر تروریستي ډلو ته په کشمیر کې، په افغانستان کې، د سیمې هیوادو کې او حتی تر فلسطین پورې هم رسیدلی دي، چې دا هغه څه دي چې طالبان په دغو خپلو ټولو مسؤلینو باندې او په خپلو ټولو غړو باندې کنټرول نه لري. نو په دې بنسټ باندې دا اندېښنه په ځای ده چې امکان لري چې دا وسلې حتی د طالبانو په خپله طالبانو په مقابل کې ورنه کار اخیستل کیږي او واخیستل شي. په عین ترتیب د سیمې هیوادونو کومې تروریستي شبکې چې په افغانستان کې اوس فعالیت لري هغو لاسته ورغلي دي، او د هېواده بهر هم قاچاقي و روښانه او څرګنده خبره ده چې د هغې کتمان او د هغې نه سترګې نه پټېږي.
د پخوانی جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو ویاند چې ملو مر شینواری و چې د افغان سرتیرو د ستونزو او هم د ډول د هغو وسلو په اړه خبرې کولې چې دوی لزان سره وړي دي.
azadiradio.com
د کاناډا دولت وایي چې افغانستان ته د بشری مرستو د رسولو د بهیر سنتیا لپاره لایحه تطبیق شوه. د کاناډا دولت اعلامیې لمخې C14 لایحه د دغه هیواد د جزایی قوانینو یو برخه تطبیقوي او د کاناډا مرستندوی سازمانونو ته اجازه ورکوي چې افغانستان ته بشری مرستې ولیږدوي. جزئیات په دې راپور کې
د کاناډا دولت د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې افغانستان ته د بشر دوستانه مرستو د اسانتیاوو او دغه شان د کډوالۍ د فعالیتونو او نورو دولتي کارونو د لایحې طرحه چې د دغه هېواد د پارلمان لخوا تصویب شوې وه د شهي مقام لخوا لاسلیک او نافذ شوه. د کاناډا د جزا قانون او د ترهګرۍ د تمویل ضد مقررات د افغانستان په څیر هېوادونو او د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې سیمو کې د بشري مرستو په چمتو کولو کې د پام وړ محدودیتونه وضع کول. اوس د ځینو تعدیلاتو او د C14 لایحې پر بنسټ مرستندویو ادارو ته اجازه ورکړل شوې چې افغانستان او نورو هغو سیمو ته چې د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې دي بشري مرستې ورسوي. خو د کاناډا دولت ویلي چې تر هغه روډلو ته د هر ډول مالی مرستو د رسولو د مخنیوي لپاره سخت اقدامات لا پر ځای دي. د کاناډا د عامه امنیت وزیر مارکو منډیچینو ټینګار وکړ چې د کاناډا دولت د مرستو په رسولو او د کډوالو منلو په برخه کې د افغانانو ملاتړ ته ژمن دی. په ورته وخت کې هرجیت ساجن د کاناډا د نړیوالې پراختیا وزیر وویل چې په افغانستان کې میلیونونه وګړي له یو ناوړه بشري ناورین سره مخ دي او له همدې امله به له هغو کسانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړي چې ورته اړتیا لري او د افغانانو راتلونکی به ښه شي. کاناډا طالبان د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني او وایي چې دوی واک په زور ترلاسه کړی. له همدې امله د دغه هیواد اوسنیو قوانینو د کاناډا حکومت او سازمانونو ته اجازه نه ورکوله چې له افغانستان سره مرسته وکړي، خو اوس د کاناډا د جزایي قوانینو په تعدیل سره د بشر دوستانه مرستو پروسه به افغانستان ته اسانه شي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. یوې میرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د کابل په یوه هوټل کې کار کوي خو د خپل لګښتونه نه شي پوره کولی.
د شپې دوه نیم سوه روپۍ ترلاسه کوم، په اونۍ کې یو یا دوه وارې محفلونه ته ځم. هغه ورځې چې په میزونه پاتې وي راوړم او ماشومانو ته مې تودوم. د کور مصرف زما پر غاړه دی. له ما سره هیچا مرسته نه ده کړې. دوه نیم کاله کېږي چې چا راسره مرسته نه ده کړې.
د کابل ښار اوسیدونکی شیر احمد وایي معلول دی او پلاسی کراچی سره د خپلې کورنۍ ورځني لګښتونه نشي پوره کولی. نوموړی زیاتوي چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې.
ما یو ځل مرسته ترلاسه کړه، بیا مې هیڅکله مرسته ترلاسه نه کړه. لا کسانو سره مرسته کیږي چې خپل او خپلوان وي.
د 2021 کال لګس میاشتې راهیسې د کاناډا دولت په افغانستان کې بشري مرستو ته د خلکو د اړتیاو په ځواب کې 1.5 میلیونه ډالره بشري مرستې اعلان کړې دي. د کاناډا د مرستې د تجربه لرونکو بشر دوستانه سازمانونو لکه د ملګرو ملتونو لخوا د خوړو، روغتیایي پاملرنې او د څښاک اوبو د مرستو لپاره کارول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د احصایې له مخې په افغانستان کې 28.8 میلیونه خلک په روان میلادي کال کې بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام هم څو ورځې وړاندې اعلان کړی و چې په افغانستان کې 45 میلیونه خلک د خوړو له سختې ناامنۍ سره مخ دي او دا سازمان اړمنو خلکو سره د مرستې لپاره کافي بودیجه نه لري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ل خپل لویدیزو متحدانو سره په ټلیفوني خبرو کې د روسي د روانو حالاتو په اړه خبرې کړي. په روسي کې سیاسي کړکېچ هغه مهال او تورسته چې د واګنر په نوم د ملیشه ډلې د مشر د پوز پر وړاندې بغاوت وکړ او ویل چې خپل ځواکونه د پلازمینې مسکو پر لور مارش کړي، خو بیگانه وخت یې خپل ځواکونو ته امر وکړ چې بیرته خپل مرکزونو ته ستانه شي. په ورته وخت کې د امریکا دوه جیک پوړو چارواکو د روسي د روان کړکېچ په خاطر خپل سفر نزندولی. جزئیات احمد تکل پر راپور کې.
که څه هم د واګنر ګروپ د ملیشو مشر ایفګینی پریګوژین بیګا د یو ناڅاپي اقدام په ترڅ کې وویل چې د مسکو پر لور د خپلو ځواکونو چټک حرکت د وینو بهولو د مخنیوي لپاره دروي، خو لویدیز مشران د روسي روان حالت لا هم په جدي ډول ساري. سپینې ماڼۍ پرون اعلان وکړ چې ولسمشر جو بایدن د فرانسې، جرمني او برتانیا له مشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې د روسیې د روانو تحولاتو په اړه خبرې کړې دي. په دې اړه د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلي دي چې د مشرانو د روسیې د وضعیت په اړه بحث وکړ او همدارز له اوکراین څخه پر خپل قاطع ملاتړ ټینګار وکړ. بیان زیاتوي چې بایدن ته پرون سهار د روسیې د وضعیت په اړه د ملي امنیت د ټیم لخوا جزئیات ورکړل شول. په بیان کې یادونه شوې چې د دې بدلونونو په اړه بایدن ته هر شیبه معلومات ورکول کېدل. د جرمني د صدر اعظم اولاف شولتس یو ویان وویل څلور وړو مشرانو په خپلو خبرو کې له اوکراین سره د خپلو هیوادونو د ملاتړ پر ژمنه تر هغه وخت چې ورته اړتیا وي ټینګار وکړ. همدارس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اوو لویو صنعتي هیوادونو یا جی او ډلې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د همدې موضوع په اړه خبرې کړې. په عین حال کې د امریکایي وجک پوړي پوځي چارواکي د روسي د روان وضعیت له کبله منځني ختیځ ته خپل سفر ځنډولی دی. په پام کې وچه د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون اسرائیل او اردن ته سفر وکړي. خو د دفتر ویاند فرانس پرس خبری اژانس ته ویل چې جنرال میلی په روسیا کې د روان وضعیت په خاطر دا سفر ځنډولای دی. همداراز ټاکل شوی و چې د ولسمشر بایدن د ملي امنیت سلاکار جاک سولیوان په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره اوکراین او ډنمارک ته سفر وکړي، خو د راپورونو له مخې هغه هم خپل پلان کنسل کړی او پر ځای له بایدن سره د ولسمشر تفریح ځای کمپ ډیوید ته تللی دی. د واګنر ملیشیا ډلې د مشر افګینی پرګوژین بغاوت د لومړي ځل لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د څه باندې دولسیزو واکمنۍ له یو جدي ګواښ سره مخامخ کړه. د واګنر ملیشو مشر چې مخکې هم د روسیې له پوځي چارواکو سره مخالفت څرګند کړی، ژمنه کړې و چې د مسکو پر لور به خوځيږي او د پوځ مشرتابه به له واکه لری کوي.
له خبرونو ور اخوا
وسام څو نور راپورنه. د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو وایي لایوي خو سخت ګرمي او لبل خو د برېښنا کمخ دوی لستون سره مخ کړي. د کابل او ننګرهار ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې په څلې رښت ساتونو کې یوازې 15 شپږ ساعت برېښنا لري، چې هغه هم ډیره کمزوري وي او نشي کولای هغه برېښنایي وسایل چې خونی یې خوي وچلوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. جزئیات په دې راپور کې.
سکل لیوی خوا خورا گرم اوړی او لبل خوا د برېښنا کمخ د پلازمینه کابل په ګډون د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو له سخت ستونزو سره مخ کړی دي. د کابل خار د خیرخانی کوتل د سیمې اوسیدونکو حدیث هویدا ازادي رادیو ته وویل چې په دې سخت ګرمۍ کې چې برېښنا تپکې سخت اړتیا ده، په سلر وی ساتونو کې 15 یا شپږ ساعته برېښنا لري.
از 100 ګرمایش هوا بشتر شوه او
لوی خو ګرمۍ زیاته شوې او بلې خو له بده مرغه د برېښنا نه موجودیت لوی ستونزه ده. په ټولو څلور وی ساتونو د سهار لخوا وځي څلور ساعته برېښنا لرو او د شپې لخوا کله کله د دوه ساعتونو لپاره راځي. چان ډیره ګټه ترې نشو کولای. د خو له ګرمۍ دو او د پاکو اوبو نه موجودیت خلکو د ناروغۍ لامل ګرځي.
فرید صاحب زاده چې د کابل په زوړ خار کې ژوند کوي ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو شلو کلونو کې چې د په کابل کې ژوند کوي لومړنی کال دی چې ګرمي پکې دومره زیاته شوی. دی وایي د برېښنا کمخ د ګرمۍ زغمل د خلکو لپاره سخت کړی دی.
سکل هوا ډیره ګرمه ده. د تیرو کلونو په پرتله چې زه تقریبا 25 کال کېږي په دې خار کې ژوند کوم، په کابل کې سکل ګرمي به حد زیاته ده. برقونه هم تاګ را تاګ او برقونه مشکلات به خیز زیات دي. برقونه گرچه که په ژمي کې برق زینو په دې پیګو چې کېدې سي منقلونه وي یا خلک او ګرمي چې په وړي کې نو ولې دا څه مشکل ده. په یوازې د ګرمۍ لپاره خلک کولای شي چې پکې چالان کې او یخچال په دې باندې دومره زیات دی برق باندې زیات بوج نه وي. ګرمۍ کې چې برق نه وي سہولت ژوند برابر نه وي، نو الته به یو انسان څنګه کولای شي ژوند وکړي.
د ننګرهار د خوګانو ولسوالۍ د بر بیار سیمه اوسیدونکو سنگر چې اوس مهال په جلال آباد خار کې ژوند کوي وایي په سیمه کې د برېښنا جریان دومره کمزور دی چې آن پکې او کولر نشي ګرځولې.
ګرمي په حد زیاته ده. نور کلونو په پرتله سکل ګرمي ډېره زیاته ده. برقونه شته خو په انتها کمزوري دي. په پکې ته وایم گزاره کې نه کیږي او کولر او کنډیشن خو بيخي لګيږي نه. ټول ماشومان د شپې خو نشي کولای ځکه چې برقونه کمزوري دي. هوا نشي کولای.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت وایي حکمت الله میوندی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي نږدې یو میاشت وړاندې دا کړې و چې د کابل په ګډون د افغانستان د ټولو زونونو برېښنا سلرویش ساته ده او دوی هڅه کوي چې ټول ولایتونو ته د برېښنا جریان منظم کړي. خو هغه مهال د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو د سلرویش ساته برېښنا په تړاو د ښاغلي میوندی ادعاګانې رد کړې وي او ویلي وو چې منظمه برېښنا نه لري. نړیوال بانک هم د تیرې سې شنبې په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې بل جون تر اگست میاشتې پورې د تودوخې درجه لمنځنۍ کچې لوړوي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې اداره هم وایي چې په راتلونکو ورځو کې به د افغانستان په شمال، جنوب، جنوب لویدیځ، ختیځ او شمال ختیځو سیمو کې د تودوخې درجه لمنځنۍ کچې لوړه شي. خو په دې سخته ګرمۍ کې د برېښنا نشتوالی د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی.
ځینې افغانان وایي د کمزور اقتصاد له امله د اختر خواږه په کور کې پخوي. د دوی په خبره په کور کې پاخه کړي خواړه هم اقتصادي او هم له صحي لحاظه ښه راځي. نور جزئیات په دې راپور کې.
اقتصادی هم راځي، حفظ الصحه هم په پام کې نیول کیږي. ځینې شیان بازار کې غوړې کې پخېږي، روغتیا ته زیان.
راهلا د لوګر ولایت اوسیدونکو ده دا د پنځو ماشومان مور ده وای اختر ته څو ورځې ترتیبات نیسی درایلې په خبر دوی لویان او ماشومان دواړو ته ځانګړي خواړه پخوي ډیر شان په کور کې او ځین شان له بازار تیار اخلي په خبرې کور کې پخکړي شایان د بازار په پرتله هم اقتصادي او هم صحي دي د ازادي رادیو ته وویل
مونږ ټول شان کور کې پخاو کې ګډو سیمیان کور کې پخاو کلچی او روغن زوخی هم کور کې پخاو سادی هم راځي حفظ الصحه هم په پام کې نیول کیږي ځینې شیان بازار کې غوړی کې پخیږي روغتیا ته زیان رسوي نو ځینې ماشومان باندې ښه نه لګیږي او اختر کې ناروغ کیږي نو مونږ ځینې شیان کور کې او ځینې هم له بازاره
زرفشان وای دوی هم د اختر خواږه په کور کې پخوي ځکه هم له اقتصادي پلوه مناسب راځي او هم د میلمنو ډیر خوښيږي
اما کلچا هم خجور
موږ په اختر کې کلچا او خجور شیان کور کې پخوو موږ د میلمنو خوښيږي بل هم د روغتیا لپاره د بازار شیانو څخه پاکوي په بازار کې ډیر مدام دي اختر کې به کلچې شیان ډیر قیمته کیږي وچا میوه له کلیو څخه راته راځي
وحیده د لغمان ولایت اوسیدونکو ده دا بیا وایي د کور په خوړو کې احساس او مینه پراته وي ارزښت یې ډیر وي د بازار له خوړو په پرتله نو ځکه یې موږ په کور کې پخوو
دغه شیان په بازار کې شته د نو موږ د مینو د محبت په حساب باندې د ارزښت په حساب باندې ترسو د دوستانو ته موږ ته ارزښت لري چې ته په لاس ورته تکلیف وباسو
د اختر پر رسیدو سره افغان کورنۍ ټولې د خپل وس مطابق ورته تیاری نیسي ځینې کورنۍ خو ان لوی لوی درسترخوانونه هواروي خو له تیرو دوو کالو راهیسې چې په افغانستان کې د بیکارۍ کچه لوړه شوې ښځې ډېری په کور ناستې دي او له اقتصادي پلوه هم په ښه وضعیت کې نه دي نو خلک وایي له خپلو میلمنو تر ډیره د خپل لاس په خوړو میلمه پالنه کوي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره
د کونړ په نړۍ او څوکۍ ولسوالیو کې د لزګونو پروژو په پیلې دو سر زرګونو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمينه برابر شوه په یادو پروژو کې استنادي دیوالونه کلیوالي سړکونه سربندونه د ویالو صفایي او ترمیم شامل دي جزئیات په دې راپور کې
په کونړ کې د کلیو بیا رغونه پر اختیار ریاست چارواکي وای د افغانستان لپاره د ټولنیزم ملاتړ او معیشت پروګرام په مالی همکاري په څوکۍ او ناړې ولسوالیو کې لزګونه پروژې پیل کړې دي د یاد ولایت کلیو پراختیا او بیا رغونې ریاست سرپرست شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل په دغه پروژو کې د 100 کیلومتر ویالو صفایي او ترمیم دغه ویالو او کانالونو ته سربندونه او د 2.5 مترو په ګډوالي استنادي دیوالونه جوړول شامل دي د هغه په وینا چې هم دی ولسوالیو کې د 15 کیلومتر وګدو کلیوالي سرکونو رغولو چارې هم پیل کړې دي او په یادو ټولو پروژو کې په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمينه برابر شوې ده
د څوکۍ او د ناړۍ ولسوالیو کې ډېر زیاتې پروژې شروع کړې دي 2015 متر مکعب اوږدواله د محافظي دیوال جوړیږي 15 کیلومتر په اوږدوالي سړکونه جوړولو چارې هم ورسره پیل شوې دي 14500 کسان په دغه پروژو کې کار کوي نورې پروژې هم ډېر زر شروع کیدونکې دي
ځایي اوسیدونکو هم خوښتي چې هم خپل سیمه بادوي او هم پکې له بیروزګاری خلاص شوي دي د څوکۍ ول سوالي دو تن اوسیدونکو عبد الوهاب او نور محمد صافي
دا والي چې دا دین ډېر پرتیش دي دا مستفید دي دا پسونه چې دا بس وزیدل مطلب دا چې وګو ته بس دګي وته نه کېدل او دا چې او شکر الحمدلله په دې ډېر شکر دي چې د څه پروژې را دي او ځوانانو ته پکې د کار فرصت پیدا شو او موږ پاینده کې
دا ټول ورونه افغانان اقتصادي ستونزې سره مخامخ دي. منګ دې پروژې نه ډیر راځي یو خدا دا چې منګ تا کاری فرصت پیدا دي بیروزګار به ګرځیدلو او شکر الحمدلله سارزو راته بجې او تقریبا سلور بجې منګ رخصت کو پګ هغه زنانه دي هغه کندې دي چې د کورنۍ سرپرست دي او درې سلور پکې هغه سپینګری دي چې هغه سرپرست دي او د کار توان طاقت نه لري.
د کونړ په ناړی او څوکۍ ولسوالۍ کې په داسې حال کې د یو ان او پی ایس په مالی ملاتړ د آبادۍ او بیا رغونې په لسګونه پروژې پیل کیږي او په کې د لنډ مهال لپاره زرګونو کسانو ته د نفقې ګټلو فرصت په لاس ورځي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون سره په سلګونه زره کسان بیروزګاره شوي او نن د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان.